درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری خبرونه په څو لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې و وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشنونه نه کاري بلکې د همکاري اپشنونه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره به د دې په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بې ویزې پاسپورټ یې درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. او سعودي عربستان وایي یو اتیا بندیان په یوه ورځ اعدام کړي دي. په اعدام شویو کې پر قتل د محکوم شویو تر څنګ هغه کسان هم شامل دي چې له سخت دریځو ډلو سره یې اړیکې درلودې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون شنبه وویل چې په اعدام شویو کې د القاعده شبکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حوثي ډلې غړي شامل دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.5، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 23.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 15.14، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.9.
زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واورید. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکو وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې 2 سړکونه جوړ شي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاش کې یو نفر ته 100 کیلو ګرام وړه او 15 کیلو غوړی او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکراین ولسمشر وایي روسان به کیف ته نه نوځي، خو د اوکراین خلک به هیڅکله خپل نه شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او شپږ دقیقې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي حکومت داسې بهرنۍ تګلاره غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده، او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. ښاغلی متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دي د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصاد پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل،
له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي، او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړ توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید غراس ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنۍ سیاست غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی، او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې وړ مورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي، په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو، اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولیکې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره پرون 2.2 بلیون ډالر نور مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقد مرستو په ترڅ کې پرون اتلسمه بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي لرته وویل،
امروز ته کومګهای بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقد پیسو اتلسمه بسته چې 2.2 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلی محمد په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نغدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515,600,000 ډالرو ته رسېږي. دغه نغدې مرستې د افغانستان له مرکزي بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د دغو مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه، تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانت وایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې له 1.5 زرو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیاو بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله مواهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانتویګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي نو موږ سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کوي میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې دي
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کوم چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي خلک وای په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلی سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي
لبل خدا ملګرو ملتو یونیسف اداره په اورزګان ولایت کې په 1900 برخو کې بیلابیل پروژې عملی کوي د یونیسف سیمه ایز مشر د اورزګان لوالي سره د کتنې په محل ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې عملی شي په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤل ویلي په دې پروژه کې په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه یولس موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په ننګرهار کې د داخلي تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی دی په دې نندارتون کې محصولان پراخه ونډه لري
د نندرتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندرتون له جوړېدو یې مخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي دویمه موخه دا ده چې په محصولونو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي دریم اساسي موخه په محصولونو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نور ځوانانو د پارم باید کار تولید څلورم اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو
د ننګرهار په هونتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دی چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي
تواز د اقتصاد پونزي د اقتصاد پونزي نه فارغيږي په دې لټه کې چې ځان د لپاره کار پیدا کړي نو کار مونږ نه یوازې دا نه چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل ریزه وړاندې کوي په دې تمه دی اوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي نو کچیرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونزي زده کړيالان خو خپل چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتی چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواش پولي هغه ډله چې په وروستیو کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست د پاکستان د چارو کتونکو هم د داعش کواش چې دی بولیا وای د ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندې پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده د دغو کارپوهانو په باور پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دې ډلې اوس د پاکستان په ګڼمیشتو ښارونو کې پر تاوتریخوالي تمرکز کړی دی
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه لوري لمخ په زیاتې دونکو ګواخ سره مخامخ دی د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شو، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له لورې د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څانګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته ستر ګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه زرګونه روسي او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسي سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین وخت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونی د فرانسې ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
له اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زيلنسکي وویل روسی ځواکونه به خی ډیر سیمونی سي خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي.
یشو بودت سوتنی
که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفته نه نوزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بیګنا خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي، د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمتو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
لخبرونو ور آخوا یا ور بیا سما اسمت چاروان سلامونو ومنی که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 140 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړېدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړېږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوي دي، هماغه سي پخوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وس نه لري چې په هماغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مو خوشاله یو چې ډالر کته شو نو جنسونه به مردانه شي، نو هماغه چې ډالر کته کیږي نرخ له هماغه سي په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لږ تر لږه دغه ډول نرخونه چې دي دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانیو بدلیږي. سمو د وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانیو ته لوړ شوی و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتک څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا له 14 تر 1550 افغانۍ ورسیده. دغه شان د 14 لیټره غوړی یوه بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یوه بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرول بیا 2 سلویخت، د یو لیټر ډیزل بیا 6 سلویخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلویخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیې له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشک غوړی په 2300 او یو 20 کیلووي بورې سیلوریږي په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا چې په افغانستان کې ولی بیې نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ولایت اداره چې په افغانستان کې سرمایه‌داري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمنګ د سوداګرو هرس ته البته چې دوی د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ 1 میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړ وند نور ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سرغړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که هم کابل خاروالی د بیو د لوړېدو او کنټرول پاړه تازه څنه وایي خو دغه ادارې په وروستیو کې د بیلابیلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته خبرداري ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل خاروالی مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو اس ټوډي ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې چې د بایدن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوري پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایدن پر سینه یو درون بار و. د یو اس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې، شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای. خو له دې کبله چې جو بایدن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورسپانی د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورسپانې په روختونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي. د یو اس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په همغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ غنه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګرۍ حتی د برېښنا د بیل د ادا کولو وس ونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیښدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قریه یم. ز 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ قوت ونه لري. د لې وفات شو زمره ازادي رادیو سندای مغشتنه ده مرتنه چپلا پاملرنه وکی مرده دغه پرمرد د ترکمنستان پرمرد من فراتیو وس ګل دی هیڅ خواته مجلارنه لرو چې مخ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم، زه خان زید نایبینو فن نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې زکه چې موږ ته کغه وخت کې سپته ضرر کوي د کال وتا کلی او دوم قدم کې بیا لاسونه کړته کړی او دا وای چې هر څوک د ماجدینو او د کندو اطمینانو حقوق تر خو لاندې کوي، دا ووایه چې خدای دین او دنیا خوار کړي،